زه رضوان مراد او ازما همکار جاوید نعیمی درته وړاندې کوو د کابل د کانفرنس په اړه د خپلو خبریالانو څخه تازه معلومات تاسو ته خبرو. دغه راز له سیاسي او اقتصادي کارپوهانو سره به د کانفرنس په اړه خبرې وکړو او ستاسو او خپل نظرونه به هم ورسره شریک کړو. دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه درته نور مهم مطالب او رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
مکری د دې سات د مهمو خبرونو سرخطه په کابل کې نړیوال کانفرنس د پیلېدو په حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د جمهور رئیس حامد کرزي غوښتنه کړې چې د ادارې د اصلاح او د بیا پخلاینې د پروګرام د پراختیا لپاره په کابل په نړیوال کانفرنس کې پریکنده اقدامات اعلان کړي. د روسیې حکومت د امریکا لخوا په لایبیریا کې دغه هیواد د یو ډیپلومات د نیولو او متحدو ایالاتو د هغه د انتقالولو پر وړاندې واشنگټن ته شکایت کړی او د بوسنیا هرزګوینې یوې محکمې یو پخوانی سربای منصبدار د نوي ملسیزې په وروستیو کې د سلهاوو بوسنیایي مسلمانانو په وژلو کې د لاس لرلو په تور محاکمه کړ. د کابل شهر د نړیوال کانفرنس په درشل کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې دی. د کابل د امنیت امیر ویلي چې په دې وروستیو کې زیاتې تخریبي شبکې نیولې دي. په کابل کې دغه کانفرنس په څو راتلونکو شیبو کې د پیلېدو په حال کې دی. د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست په ګډه د امنیت لپاره جدي اقدامات نیولې دي.
امیدوار هستم که با این تدابیر که در نظر گرفته شده و سنجیده شده و روی یک پلان مشخص است بتانیم فضای امن به خاطر تدویر کنفرانس داشته باشیم.
پا کابل که نن رخصتی ده دولتی دفترونه تړلی دي. د کابل شاریانو پرون په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل چې د کانفرنس لپاره خوشبینه دي، خو په لارو کې د ترافیکو ستونزې زیاتې دي او د خلکو تګ راتګ ګران کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره ولیدل. میرمن کلینتن پرون له اسلام آباد کابل ته ورسېده او په افغانستان کې د حالاتو پر راتلونکي له جمهور رئیس سره خبرې وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون له جمهور رئیس حامد کرزي غوښتنه کړې چې د ادارې د اصلاح او د بیا پخلاینې د پروګرام د پراختیا لپاره جدي اقدامات وکړي. د نړۍ د لږ اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي نن په کابل کې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د کابل د نړیوال کانفرنس له عمده ګډون کوونکو څخه دي. د بریتانیا سره زم جوټ کیمرون باندې په واشنگټن کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګړي او افغانستان د دوی د بحث لوم د مسلو دی. سره لدی چې څارونکو په دې باور دي چې د دوی خبرې به د مکسیکو په خلیج کې د تیلو په څا کې د سوری د تیلو د بهیدو او ځای کېدو او د دې ستونزې د لری کولو لپاره د ستري بریتانوي کمپنۍ بی پی له هڅو متاثر وي، خو سپینه وړي وایي افغانستان به د خبرو د اجنډا په سر کې وي. هغه روغتیایی کارکونکي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو کسانو د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه تښتولي وو پرون خوشې سول. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پوخلا
مخورو او نورو باندې
د کندهار چارواکو ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د سیمه ایزو مشرانو د هلو ځلو مننه کوي او په دې برخه کې د هغوی د نورو همکاریو په تمه دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس جنوبي کوریا ته رسیدلی چې متحدو ایالاتو ته دغه متحد څخه د واشنگټن ملاتړ څرګند کړي. ګیټس په داسې حال کې له جنوبي کوریا کتنه کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د سول د یوې پوځي کښتۍ د ډوبېدو له امله کړکۍ زیات شوی. جنوبي کوریا وایي کښتۍ د شمالي کوریا یو اوپتل ویشتي چې په نتیجه کې د دوی شپږ څلوېښت سمندري عسکر ووژل شول. شمالي کوریا د خپل ګاونډي د ادارت کړې ده. د رواني اونۍ په پای کې به رابرټ ګیټس د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینتن سره یو ځای په جنوبي کوریا کې په یوه لوړ رتبه غونډه کې ګډون وکړي څو شمالي کوریا ته ځواب ورکړي او په راتلونکي کې له دغه شان حملو منع کړي. د بوسنیا هرزګوینې یوې محکمې یو پخوانی سربي منصبدار د نویې مې لسیزې په وروستیو کې د سلهاو بوسنیایي مسلمانانو په وژلو کې د لاس لرلو په تور محاکمه او په 15 کاله بند محکوم کړ. مارکو بوسیک د خپل قید د مودې د کمولو په خاطر په محکمه کې د سربنیڅه په قتل عام اقرار وکړ او خپل جرم یې قبول کړ. مارکو بوسیک او د هغه وطن نور ملګرو چې د بوسنیا د سربي پوځ د یو ځانګړي غونډ غړي وو په 1995 کال کې د سربنیڅه د شارګوټي سلهاو مسلمانان ووژل. روسیه د امریکا لخوا په لایبیریا کې د دې هیواد د یو ډیپلومات د نیولو بیا متحدو ایالاتو ته د هغه د انتقالولو په وړاندې واشنگتن ته شکایت کړی. د انټرفاکس خبري اژانس د دې نیول سوي کس د مدافع وکیل په حواله ویلي دي چې روسي پیلوټ کانستانتین د می په 28مه نیټه په لایبیریا کې په یوه هوټل کې د خاصو امریکایي ځواکونو لخوا ونیول سو او بیا امریکا ته وړل سوی. په واشنگتن کې د روسیې د سفارت یو ویان په دې اړه د امریکا حکومت ته د خپل هیواد د شکایت لیک استول تایید کړی دی. ویل کېږي چې دغه روسی پیلوټ په نیویارک کې د مخدرو موادو په قاچاق تورن دی. او له کوچنیانو سره د ملګرو ملتو د مرستې اداره یونیسف په ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا کې د ایچ آی وی او ایډز د خپرېدو د چټکتیا خبرداری ورکوي. یونیسف ویلي د ایچ آی وی او ایډز د چټک خپرېدو یو دلیل د مخدرو موادو د استفادې زیاتوالی دی. د دغې ادارې په وینا تر ټولو خطرناکه مسله دا ده چې په ایچ آی وی او ایډز اخته ماشومان او ځوانان د ټولنیزو مسایلو په خاطر د درملنې لپاره ډاکټر ته نسي تلای. دا په داسې حال کې ده چې د اتریش په مرکز ویانا کې د ایډز په اړه نړیوال کنفرانس روان دی.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدین. باز هم سلام عرض می کنم. امروز کابل میزبان کنفرانس بین المللی است، البته برای نخستین بار در این برنامه اختصاصی امروز که تا ساعت 10 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. ما جاوید نعیمی و همکارم رضوان مراد با شما خواهیم بود. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی در کنفرانس بین المللی امروز از شرکای بین المللی افغانستان بخواهد تا چگونگی راه های مصرف میلیاردها دلار در کشور را مشخص کند.
جاوید نعیمی دیدی لپاره چې څنګه چې افغان مقامات ویل دي چې شاوخوانه بجو کې به دغه نړیوال کانفرنس په کابل کې پیلېږي. ولسمشر کرزی به کانفرنس وینا کوي. دغه راز لکه څنګه چې اوریدونکو خبر دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو سرمنشي او نور لوړ رتبه ډیپلوماټان او نړیوال استازي کابل ته رسیدلي دي. همدا شیبه د کانفرنس لسیمې څخه د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد د ټلیفون په لیکه را سره دی. له دنه پښتنه کو چې د کانفرنس لپاره چمتووالی کوم حد ته رسیدلی او اوس وضعیت دغه شانه. بله جواد، استاسی ورستی معلومات سدی.
بله امراسد لکنه استاسی ویلی تاکت سویده چی دا کنفرانس با دی افغانستان پو وقت دا کابل پو وقت پنه و بجو پیل سی. خبر رسانه استازی طول بل تراغلی دی دا حکومتی رسانه و پتالار کی چی دا وزارت خارجی مخامخ یو نوی تالار رو سویده خبر رسانه بدی دی موقعیت لدی او تروسا کانفرنس رسمه نه ده پیل سوی خو ویل کیږي چې په نه خبرو باندې په پیل کې د ولسمشر کرزی د ویان سمرستیال احمد النیو ویل چې تقریبا کوم حالت کې بلل شو دا کانفرنس لپاره د اغوی د راتګ لړۍ بشپړ شوې ده او تمه ده چې په دغه کانفرنس کې به افغان چارواکي نړیوال دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره پیسې چې دوی مرسته کوي 50% یې د حکومتي ادارو لخوا ولګول شي. دوی ویل چې اوس دوی دغه تصمیم او دغه هڅه د دې په خاطر کوي چې تصمیم نیولی ده چې دغه 50% مرستې په خپله ولګوي، ځکه دوی اوس په افغان حکومت کې دغه ظرفیت جوړ کړی ده. دغه راز څنګه چې تاسو ویلي د امریکې د بهرنیو چارو وزیر امر هیلری کلینټن، دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د هند او د روسیې د بهرنیو چارو وزیران هم د نړۍ د نورو هیوادونو د استادو تر څنګ تمه ده چې په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. او دوی کابل ته راغلي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم بیگانه وخته کابل ته رسېدلی دی.
جواد کده سره توې چې تاسو خو الته د کانفرنس ته نږدې استه او د کابل خار مو سهار او نن شپه هم چرلې ده، په خار کې بلوم منظر څنګه ده، وضعیت څنګه ده؟
خار خو دغه ښکاري چې د په کابل خار کې د تیر ورځې د سهار راځي چې هات په ټاپه ولاړ دي. په دې معنی چې ترافیک هیڅ نه تر کې خصوصا د خار په مرکزی برخه یعنی د وزارت خارجه شاوفا دغه سړکونه ټول تر سوي دي او هیڅ څوک هم نشي کولای حتی که څوک عجل ناروغان وي هم نشي کولای چې د دغه لارې ځان روغتونونو ته ورسوي. حتی داسې ویل کېږي چې دغه د اندرا ګاندي روغتون او جمهوریت د وزیر اکبر خان روغتونونه هم تړل سوي دي او امنیتي ځواکونه تقریبا د ښار په ټولو څنډو کې لیدل کېږي چې لومړۍ درجه ادارات لري او کوم خلک چې ځي راځي نو هغه مجبور دي چې 200 کیلومتره واټن په پښو باندې پلی کړي.
ډېر زیاته مننه مجاهد جوادو چې د کابل کانفرنس له سیمې څخه تازه او وروستۍ حال راکو. له مجاهد جواد څخه به په روانه راتلونکو خبرونو کې هم تازه حال وخلو. تاسو ته د کابل د کانفرنس جزئیات شیبه په شیبه خبر کړو.
بله، یادآور میشم که تمامی خبرنگارای ما امروز در کابل به صورت مستقیم از مناطق مختلف پایتخت گزارش خواهند داد درباره کنفرانس بین المللی کابل و همچنان تحلیل ها و نظریات مردم را هم در برنامه برای شما داریم. امین اکنون نصرالله استانگزی استاد پوانتون کابل را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داریم. آقای استانگزی سلام خدمت شما. نخست برای ما بگوین که شما این برگزاری کنفرانس چگونه بررسی میکنین، تا چه حد به نفع افغانستان است؟
سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز و با صبح خیر. عرضم خدمت شما که این کنفرانس در نوع خود یک کنفرانس خیلی با اهمیت برای افغانستان است. دلیلش این که از لحاظ دیپلماتیک اولین بار است که در این سطح کنفرانس تاریخ دیپلماسی افغانستان با این تعداد مهمانان بلند پایه در کابل تدویر میشه. مسئله دوم این کنفرانس ای است اهمیتش که توجه داشته باشن که این بار طرح این کنفرانس رهبری کنفرانس افغانها به عهده دارند. افغانها طرح ارائه میکنند و خواسته های خود منعکس می سازند و جامعه جهانی با او قناعت خواهد کرد و تقاضاهای افغان ها را خواهد شنید و بالاخره پروسه که فعلا در افغانستان هست ای بیشتر جنبه افغانی به خود خواهد گرفت.
محترم استاد، کدر اتوی چې د افغانستان ولسمشر با ټاکل شوی په خپل وینا کې د غراس چارواکو مخکې ویل چې دوی به وغواړي چې زیات هغه مرسته چې کومه نړیواله ور سرچمنه کړي هغه خپل وخت مثلا 30% مرسته دوی په واکه وخت ترسو دوی مصرف کړي او دوی خپل پروژې او خپل طرح وړاندې کوي. د افغان دولت ظرفیتونو ته په کتنه سره څه فکر کوي چې دغه د دوی وړاندیزونه پیشنهادونه څومره عملی شکل لري؟
په هر صورت دل دو اړخونه د مطالعې وړ ده. یو دغه چې خپله د افغانستان دولت به اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې دا ظرفیت پیدا کړی تر څو دغه په اصطلاح غوښتنې چې لري د طرحو د عملي کولو ظرفیت به یې پیدا کړی وي. دا به د افغانستان دولت محاسبه کړي وي او دقیقا محاسبه یې هم باید کړي وي. بله موضوع، عمده موضوع دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دا تحقیق او ریسرچ باید کړی وي چې آیا واقعا افغانان دا ظرفیت او وړتیا لري چې دغه پیسې په خپل ځای ولګوي او دغه مرستې په خپل ځای ولګوي. د ملګرو ملتو د سازمان د خاص استازي د افغانستان دپاره د هغه د خبرو نه داسې معلومېږي چې دوی دا تحقیقات تکمیل کړي دي. لکه چې پرون هغه په خپل یو کانفرانس کې وویل چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې افغانان باید د دې وړتیا ولري او د دې وړتیا لري چې خپل چاره قرار قرار خپل واقع وخت.
بله استاد، در گزارش های تو گفته شده که انتظارهای حکومت افغانستان از این کنفرانس بسیار زیاد است و یکیش هم استراتژی است که البته روی میزها گذاشته شده که نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی مسئولیت تامین امنیت در 34 ولایت افغانستان را به عهده بگیرند. در این مورد شما چی نظر مشخصی دارین؟ تحلیل شما چیست که آیا توانایی ازیر نیروهای امنیتی افغان خواهند داشت تا در 4 سال آینده مسئولیت های امنیتی را بپذیرند؟
بله، تجربه نشان می‌دهد که یک تجربه بسیار خوبی را که ما داریم زمانی بود که روسیه از افغانستان برآمدن و زمان حکومت دکتر نجیب الله بود. مسئله امنیت به اردوی افغانستان و نیروهای امنیتی همون زمان گذاشته شد. اونا تانستن که تا حدود ایره عملی بسازن. به نظر من هرگاه امکانات و تجهیزات و ابتکارات به دست خود افغان ها بیفته، نیروهای مسئله افغانستان نسبت به خارجی ها افغانستان خوبتر میشناسه، بهتر درکش میکنه و مردم افغانستان هم در برابر نیروهای خارجی حساسیتایی دارن که در برابر نیروهای ملی خود به هیچ وجه نخواد داشتن. با در نظر داشتی این انگیزه و این فاکتورها، اگر امکانات و وسایل لازم در اختیار افغانها قرار بگیره و همچنان تجهیزات و امکانات جامعه جهانی در اختیار قوت‌های مسلح افغانستان قرار بده، تا حد زیادی بتوانند قوت‌های مسلح افغانستان خواهند یافت، به شرط اینکه استراتژی‌ها به طور واقع‌بینانه با نظر داشت شرایط و اوضاع افغانستان و خواسته مردم افغانستان تدوین شده باشه.
محترم استاد، در افغانستان خلق اکثر چه خبری رسانه و سر خبری که یاد تلویزیون لرازی او زینی کتون که دوی دغه شان کنفرانسونو لپایلو څخه زیاتی هیلی نلری، مثلا دوی وای چې دغه کنفرانسونو په لوړه سطح تر سره کیږي اما نتیجې په عام خلکو، یعنی د عام خلکو باندې دغه تاثیر کم وی. د کابل د نن ورځې کنفرانس چې پاغي کې امنیتی مسائل هم سره کیږي او د افغانستان د مرستو موضوع هم پکې مطرح ده، دا به د افغانستان عام خلکو د ژوند په بدلون کې، د وضعیت په بدلون کې ستاسو په نظر کوم لوی رول ولوبوي؟
زه فکر کوم چې دغه طرح واقعاً د افغانستان دولت تر څو خپل تعهدات وفا وکړي او نړیواله ټولنه په خپل تعهدات وفا وکړي، په یقین سره وایي نه. دا د لپاره چې ګورې زه به تاسو ته مثالونه درکړم. فرضاً په دغه نن د کابل په کنفرانس په طرح کې د انرژۍ او اوبو د زیرمو ارتباط د دوست د سلو په حدود کې د لویو وړو او متوسطو بندونو د جوړېدو طرحه وړاندې کېږي. که چېرې دغه طرحه عملي شي او نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي، تخنیکي او مالي، زه باور لرم چې د افغانانو په ژوند کې به تغییرات راشي. که چېرې مثلا زموږ ملي ځواکونه واقعا ابتکار په خپل لاس کې واخلي او دوی واقعا تجهیز شي، زه باور لرم چې د امنیت راوستو کې به مؤثر رول ولوبوي. یا مثلا د ښه حکومتدارۍ مسله که رامطرح شي او واقعا دغه پروسه افغاني شي او نړیواله ټولنه خپل کافي سیستمونه پرې تحمیل نه کړي، زه باور لرم چې افغانان د دې وړتیا لري چې دا پروسه ښه مخته بوزي. دې ټکي ته پاملرنې سره زه غواړم یو ټکی دلته ووایم چې زه له دغه ټکي سره ډېر موافق نه یم چې افغانان ظرفیت نه لري. متاسفانه دلته د ظرفیتونو د مدیریت ستونزه وجود لري، نه د ظرفیت نشتون. زه متيقنم چې په افغانانو کې دا ظرفیت او استعداد شته چې د خپل هېواد چارې په خپلو لاس کې واخلي او هغه په ښه شان رهبري کړي.
بله، با تشکر از شما استاد نصرالله استانکزی. از شما میخواییم که در خط تلفن با ما باشین و از شنونده ها هم میخواییم که با ما باشن بعد از یک وقفه کوتاه.
د کابل نړیوال کنفرانس له آزادی رادیو د دې کنفرانس له حاله شیبه په شیبه خبر شي.
ساعت 8:18 دقیقه به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه اختصاصی ما امروز درباره کنفرانس کابل تا ساعت 10 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. امین اکنون با امین مدقق رئیس رادیو آزادی در کابل تماس داریم و گفته شده که به خبرنگارای بعض از رسانه ها به شمول خبرنگارای رادیو آزادی اجازه دادن نشده تا به تایی گزارش در مناطق مختلف پایتخت امروز برند. آقای مدقق، بفرماین جزئیات در این مورد را اگر بر ما و شنونده ها ارائه بکنین.
تشکر آقای نعیمی. ما مشکلات خبرنگارا برای امروز قابل پیشبینی بود و به این اساس ما دیروز با محترم وزیر صاحب داخله مسئولین رسانه ها ملاقات داشتن و اونا لطف کردن به آقای بشری وظیفه دادن که مشکل خبرنگارا را در این روز حل شد و با استدلالی که ما به اونا کردیم و عبارت از این بود که خبرنگارا مثل پلیس، مثل دکترها و مثل سایر عناصر ضروری جامعه مکلف هستند که در این روز رخصتی بیاین و کار کنن و مردم خود از اخبار و واقعی روز مطلع بسازن. اونا لطف کردن به آقای بشری دستور دادن و آقای بشری هم تا حد توان خود کوشید که این همکاری را با خبرنگارا بکنه، اما متاسفانه یک بی‌نظمی مطلق در صفوف پلیس دیده میشه. چنانچه ما در کمربند اول وقتی که آمدیم کارت خود نشان دادیم، تلاشی دادیم، به ما اجازه داد، با بسیار لطف آمدن. ما در کمربند دوم که در نزدیکی خانه جنرال دوستم است، ما با بشری صاحب تماس گرفتیم، اونا با قماندان مربوطهش گپ زدن، تنها مرا و یکی از همکار دیگه ما را اجازه داد، اما دیگه همکارا را گفت قطعا اجازه نمیتیم. حتی صحیح و درک بخان که شما خود میفهمید اینجا به صدها خانه، شاید در حدود 1000 خانه موقع داشته باشه، تمام اهالی ازی حتی پیاده هم نمیتونه به خانه خود بره. یعنی یک تدبیر امنیتی است که با اساس هیچ منطقی استوار نیست. مردم میگه که اینجا خانه ماست، ما مریض داریم، ما پشت سودا برامده بودیم، اما نمیمانند. در حالی که تعدادی از خبرنگارا، تعدادی از خبرنگارای تلویزیون‌ها را، تعدادی از خبرنگارای رسانه‌ها را که تمام روز به انتقاد به دولت مصروف هستند، خواستن خواست دولت انتقاد می‌کنند، در پیش روی چشم ما و خبرنگارای ما اونا را توسط رنجر پلیس به دفترشان انتقال دادند. اما تعدادی از خبرنگارای دیگه که واقعا مسلکی هستند و ملت می‌اندیشند، به مردم می‌اندیشند، با اونا با رویه بسیار زشت پلیس مواجه میشن، حتی اونا را به اصطلاح تیله میشن و دیگه میشن و به هیچ استدلال اونا حاضر نیستن که اینا را حتی پیاده اجازه بدن که به دفترشان بیان و کار کنن.
مدقیق صاحب، دغه امنیتی ځواکونه یا په کابل کې له چارواکو سره په دې اړه تاسو دغه خپله اندېښنه شریکه کړې، چا سره تماس نیولی دی؟
بله بله، چون موږ مطبوعات یو، موږ اصولا باید د مطبوعاتي دفتر سره تماس ولرو، او چون وزیر صاحب پرون بشری صاحب ته وظیفه ورکړه، ما د بشری صاحب سره تماس ونیو، زموږ بل همکار زموږ د دری ډیریکټر نظري صاحب تماس سره ونیو. اول کې زما د تماس په نتیجه کې چې ما هغه کماندان د پوستې او کماندان دغه سره مونږ ته اجازه راکړله، هغه دوه کسو ته اجازه ورکړله، ما نور خبرنگارانو ته هغوی قطعا اجازه ورنکړه. دوهم ځل چې مونږ بشری صاحب سره تماس ونیو، حتی هغه کماندان د پولیس حاضر نه شو چې بشری صاحب سره وغږېږي، وغږېدم ورسره.
یعنی بله، دا چې ژورنالیستانو سره دغه رقم وضعیه د ځینو امنیتي ځواکونو لخوا کېږي، کابل ښار کې خدا سنن سار ګرځېدلی سي، مدق صاحب، د کابل ښار ځینې خلک یا مثلا روغتونونو ته یا څه ضروري کارونو لپاره چې راوځي، ستاسې په وینا کورونو ته ځي، هغوی به هم له مشکلاتو سره مخ شوي؟ نو
دا ورې خوشبختانه د وزیر صاحب د داخلي د تدبیر په اساس د ښار غربي برخې او د ښار شمالي برخې، یعنی هغه برخې چې د میدانوي ته میدانوي سړک ته وزارت خارجه دغه ته نږدې نه دي، په هغو کې دومره خاص مشکل نشته. یعنی مثلا تاسو کارته پروان ساحه کې، شارنو ساحه کې، دې ساحو کې ګرځېدلی شي، مګر کله چې وزیر اکبر خان ته را رسېږي، دلته نور تدبیر د هیڅ منطق په اساس استوار نه دی. وزیر اکبر خان کې زر کور دي، او د زر کورونو اوسېدونکي پیاده اجازه نه لري چې خپل کور ته لاړ شي. خلک هلته ولاړو، هلته ښځې ماشومان خلک صحیح ولاړو، چې وروره دغه کوڅه کې زما کور دی، زه غواړم خپل کور ته لاړ شم، تلاشي مې که نور رانه څه غواړي، مګر چا ته وایې؟ داسې معلومېږي چې پولیس هر کمربند ځان ته پاچاهي لري، ځان ته اصول لري، ځان ته قوانین لري، اصلا د وزارت داخلي قوانین پکې نه عملي کېږي.
بله، ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو د کابل دفتر مشر امین مدقیقو، چې د نوموړي په وینا په کابل کې د پولیسو د ځینو ځواکونو او ځینو کمربندونو لخوا له ژورنالیستانو سره سمه رویه ده شوې، ځینې خبرې اعلان نه دي پرېښودل شوي، چې حتی د پوښښ لپاره د کانفرنس ځای ته لاړ شي یا د ښار وضعیت خپلو رسنیو ته څرګند کړي. په دې اړه به او د کابل کانفرنس د نورو جزئیاتو په هکله د ازادي راډیو په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې درته تازه معلومات خپرو.
گام به گام با کنفرانس کابل از رادیو آزادی.
بله درست، 37 دقیقه دیگه با آغاز کنفرانس بین المللی کابل باقی مانده و انتظار میره این کنفرانس ساعت 9 به وقت افغانستان آغاز شوه. رئیس جمهور کرزی، بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد هیلری کلینتون، وزیر خارجه امریکا و نمایندگان تقریبا 70 مؤسسه مختلف و تقریبا 40 تن از وزرای خارجه کشورهای جهان در این کنفرانس شرکت دارند. تدابیر امنیتی در کابل امی هکنون تشدید یافته و همطور که در برنامه ما شنیدین، به بعض خبرنگارا حتی اجازه دادن نشده تا کنفرانس کابل را از داخل پایتخت تحت پوشش قرار بدن. رضوان مراد در صحبتی که با ازمرای بشری سخنگوی وزارت امور داخله داشتیم، از تدابیر بسیار شدید امنیتی سخن گفتن.
بله، ازمرای بشری ازادی رادیو سره پسرګندونه کوي چې دا ځل د کابل کانفرنس د امنیت لپاره ځانګړی امنیتی پلان جوړ شوی دی. د امنیتی پلان د افغان ځواکونو او د غرض د نړیوالو قوتونو سره یو ځای په تفاهم او هماهنګۍ کې جوړ شوی دی، او هڅه شوې ده چې دغه کانفرنس په سولې زوار آرامه فضا کې ترسره شي. که څه هم چې نوموړي ویل کوم خاص تهدید یا کوم ځانګړی ګواښ د دې کانفرنس لپاره نشته، خو بیا هم د ښه امنیت او د دې لپاره چې کومه ناوړه پیښه په دې ورځ کې ترسره نشي، هغوی خپل امنیتي پلانونه ډاډ ورکوي خلکو ته.
بله، چنان که در برنامه قبلی رادیو آزادی هم شنیدین، مردم صدای دو انفجار دیشب در کابل شنیدن و گفته میشه که دو راکت در نزدیکی های میدان هوایی کابل اصابت کرده، اما مقامات افغان البته این اصابت دو راکت را تایید نکردند. بین که صحبت با ازمرای بشری سخنگوی وزارت امور داخله را بشنویم.
د کابل کانفرنس لپاره پر یو منظم امنیتی پلان باندې کار وسته، او دا مشترکه امنیتی پلان هم دا اوس د کابل په ښار کې تطبیق شوی دی، او د کابل په ښار کې خاص امنیتی تدابیر نافذ شوي دي. دا امنیتی تدابیر د ټولو ارګانو ترمنځ دي، او نه تنها د ښار په منځ کې دي، بلکې د غرونو په سر او د ننوتو او د وتو په ټولو لارو کې پولیس ځای پر ځای شوي دي، تر څو وکولی شي لازم امنیتي تدابیر بیر دیده کانفرانس لپاره ونیسی. دا کانفرانس بلا شک د افغانستان لپاره هم سیاسی ارزش داری او هم تاریخی. نو د افغانستان امنیتی ځواکونه مصمم دي تر څو ټینګ امنیت ورته انشاءالله تامین کړي.
بشری صاحب، مخکې هم د کورنیو چارو وزارت دغه راز نور امنیتی ارګانونه او حتی نړیوالو ځواکونو هم په دغه شان مناسبتونو غټو غونډو کې د سختو امنیتی تدابیرو خبره کړې ده، لیکن لکه څرنګه چې تاسو د سولې د ملي مشورتي جرګې په ورځ هم شاهد وئ، دغه رقم یو درس پیدا کیږي، یو خلا پیدا کیږي، او وسلوال مخالفان د دولت توانیږي چې په کابل ښار کې او د غونډو او دغه شان کانفرنسونو نږدې ځایونو کې حمله ترسره کړي. څه ډاډ دی، څه رقم تاسو ضمانت ورکوئ چې دا ځل به امنیتي پلان کامیاب وي او وسلوال به نه توانیږي چې هغه خرق کړي، هغه مات کړي؟
وروسته له هرې حادثې یا وروسته له هر امنیتي پلان امنیتي ځواکونه یو نوی درس اخلي. هیله من دي چې دا ځل امنیتي پلان پیاوړی واوسي او د هیڅ نوې حادثې شاهدان نه واوسو. دا هم باید هېر نه کړو چې دښمن هم پلان کوي او کوشش کوي تر څو په مختلفو مواقعو کې په دغسې حملو لاس پورې کړي. ولې هیله من دي چې دا ځل موافقه نسی پر پلان باندې په ډېر شدت سره او د مسلکي اصولو په نظر کې نیولو سره کار شوی دی، او موږ ته اطمینان راکړي چې انشاءالله دا پلان به موافقه وي. له هیوادوالو نه مو هم غوښتي دي چې په دې برخه کې سره مرسته او همکاري وکړي تر څو وکولی شو په مشترکه توګه دغه کانفرنس لازم امنیت ونیسو، او که هر نوع مشکوکه فعالیت دوی ویني موږ ته اطلاع راکړي تر څو خپل وجیبه ادا کړي اوسي.
تاسو د خلکو نه د امنیتي ارګانونو سره د مرستې غوښتنه کوئ؟ ځینې امنیتي څېړونکي او پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې په خپله د افغان دولت په امنیتي ارګانونو کې او دغه راز له نړیوالو ځواکونو سره هماهنګي همیشه دومره نه وي، یعنی هلته د هماهنګۍ نیمګړتیاوې، ځکه نو وسلوال مخالفان د دغه هماهنګۍ د نشوالي په نتیجه کې توانیږي چې امنیتي کمربندونه مات کړي او د غونډو ځای ته نږدې ورسیږي او حملې ترسره کړي. دغه هماهنګۍ په اړه کراته وایي څه ډول هماهنګي ده د ټولو امنیتي ځواکونو ترمنځ؟
تر کوم ځایه پورې چې زه پر پلان باندې خبر یم او ولنږدې مې په دغو جلسو کې اشتراک کړی دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د امنیتي پلان پر اساس کړی، بیا خاصتاً د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین د پلان د تطبیق نظارت کوي، او مشترکاً وزیر صاحب خپله د پلان د تطبیق نظارت کوي. همغږي د امنیتي ځواکونو ترمنځ ډېره ښه ښکاري په مختلف ابعادو کې، دوی تمرینونه کړي دي او د پلان ته آمادګي نیولې ده. تر اوسه پورې چې څو ورځې کېږي د پلان د تطبیق داسې کومه بېلګه د عدم هماهنګۍ نه لیدل کېږي. نو هیله من دي چې په همدې طریقه پلان مخته ولاړ شي او وکولی شو دغه مهمه تاریخي کانفرنس د لازم امنیت تامین کړو. هیله من دي چې په دې لاره کې موافق اوسو. یو ځل بیا له هیوادوالو نه د مرستې غوښتنه کوو چې د مشکوکو فعالیتونو د خبرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کانفرنس ته ډېر مهم او لوړ رتبه نړیوال ډیپلوماټان او استازي دغه راز د لسګونو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران راځي. آیا د کورنیو چارو وزارت دغه لوړ رتبه مقامات او د ځایونو د ساتنې د هغوی د امنیت مسولیت هم پر غاړه لري، او که د هغوی خپل ځواکونه به د هغوی امنیت ساتي؟
په خواشینۍ سره دغه جزئیات نه سم درکولای، ولې باید وایو چې پلان ورته جوړ شوی دی، ټول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا پلان یوازې د کانفرنس د امنیت
پر موضوع باندې تمرکز نکړي، بلکې مختلف ابعاد په نظر کې نیول شوی دي. مختلف ارګانونو د افغانستان د امنیتي سکتور په خپلو برخو کې خپل مسؤلیتونه په غاړه اخیستي دي او کوشش کوي تر څو په خپلو برخو کې موافقه واوسي.
آیا کوم امنیتي ګواښ موجود دی د دې کانفرنس لپاره؟
بس کوم خاص تهدید شتون نه لري، ولې په هر صورت تدابیر ورته نیسو. د امنیتي ځواکونو بیا خاصا د کشفي او استخباراتي ارګانونو مسؤلیت دا دی چې پر کشفي او استخباراتي راپورونو باندې کار وکړي او ځان متيقنه کړي چې تهدید شتون نه لري. اوس جارتا کوم مستقیمه خاص تهدید چې د تشویش وړ بوسي او موږ پرې تشویش ولرو شتون نه لري.
از مرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. صحبت ها را در این مورد تا دقایق بعد ادامه میدهیم. حالا ساعت 8:30 دقیقه با وقت افغانستان است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که فرشته جلالزای پیشکش میکند.
د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او مرسته کوونکو سازمانونو استازي نن په کابل کې د نړیوال کانفرنس برخوال دي. د کابل په کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي ودې په دې هیواد کې پر امنیت او د بیا پخلاینې د پروګرام پر جزئیاتو خبرې کیږي. په کابل شهر کې نن رخصتي ده او د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې د نړیوال کانفرنس لپاره شهر تر شدید امنیتي څارنې لاندې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له افغان حکومت څخه په خاصه توګه د جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د حکومتداري او د اداري فساد سره د مبارزې او همدارس د بیا پخلاینې د پروګرام پر اساس پریکنده پلانونه د کابل کانفرنس ته وړاندې کړي. تاکل سوي ده چې د برېټانیا صدر اعظم نن په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري او د افغانستان مسله به د دوی د خبرو په سر کې وي.
له فرشتي جلال زيد خمو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وره د قدر منو اوریدونکو یو ځل بیا یادونه کوو او هغه اوریدونکو ته چې دا اوسي ازادي رادیو اوریدل پیل کړی دی چې نن په کابل کې نړیوال کانفرنس جوړیږي. د ازادي رادیو خبري اعلان هڅه کوي چې دغه کانفرنس د جزئیاتو مو شیبه په شیبه او د تازه تحولاتو خبر کړي. له نړیوالو دغه راس د افغانستان نړیوالو استادو نګټ او په حضور کې دغه کانفرنس په باب تاسو د سیاسي کارپوهانو او پوزي کارپوهانو نظرونه هم وړاندې کړو او د خلکو نظرونه او هیلې به هم له ازادي رادیو د کانفرنس پاړه وورای.
بله، تقریبا 40 تن از وزرای خارجه کشورهای مختلف جهان و در حدود 70 تن از نماینده های مؤسسات مختلف در کنفرانس امروز کابل شرکت دارند. البته این کنفرانس توسط رئیس جمهور کرزی و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد رهبری خواهد شد. یکی از شرکت کننده های عمده کنفرانس امروز کابل هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا است. تدابیر امنیتی را از ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان شنیدیم و همچنان آغاز همی برنامه گفت در تمامی شهر کابل تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده. همین اکنون امید پژمان است. بشنیم که آقای پژمان، خودت در کجا هستی فعلا؟
تشکر آقای نعیمی، سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان گرانقدر رادیو زدی. همونطور که مسئولان امنیتی بار در چند روز گذشته هم گفتن و امروز هم تدابیر امنیتی بی‌نظیر در شهر کابل اتخاذ شده و تمام چارایی ها، تقریبا چارایی هایی که به استقامت وزارت خارجه چارایی ساعت ها میدان هایی است، شدیدا تحت نظارت قرار داره. ولی اسم همیشه هم امروز هم متاسفانه این تدابیر شدید امنیتی باعث یک مقدار سرگردانی مردم شده. اما لحظات قبل از مکریان کونه حرکت کردم و همیه لحظات در نزدیک چارایی ساعت ها هستم. متاسفانه ما با کارت هویتم تانستم که از چند پوسته بگذارم، ولی چارایی ساعت ها در حالی که ما و تعداد زیادی از خانم ها، مردا، همه حتی اطفال هم میخواین به شفاخانه ساعت ها برن و به شفاخانه وزیر اکبر خان برن، برشان اجازه دادن میشه. تا کسایی هستن که اونا میگن ما خون میبریم برای مریضای ما، کسایی هستن که میگن ما خط بستر داریم و ما باید بریم امروز بستر شیم. متاسفانه نمیشه اجازهش خوب هست کرد، ولی متاسفانه برخورد نادرست هم از توسط نیروهای امنیتی صورت میگیره و مردم سخت شکایت دارن. سرسودا شد، یک بایسکلوان حتی و حیانت کردن و بایسکلش را تیره کردن، در حالی که دو طفل هم در بایسکلش بود و گفت که اطفال شیز دادن میبرن پیش مادرشان که در شفاخانه بستر است. دیگه این امید لذا گفتن که نیروهای امنیتی گفتن که تا کانفرانس و تا چاشت ممکن که وضع ادامه پیدا بکنه، در حالی که من خودم امید لذا شاید هستم که ورود میمان ها دیگه با کلی قطع شده، حتی یک موترم از طرف میدان نمیه که به طرف وزارت خارجه جایی که قرار است کانفرانس فلزات به بعد آغاز شود. در اونجا موتر هیچ موتر دیده نمیشه از مهمان ها، ولی متاسفانه تدابیر امنیتی یک مقدار باعث سرگردانی مردم هم شده در گیردار.
بله، مشخصا کدام راه های شهر کابل بیشتر تحت تدابیر امنیتی قرار داره و به مردم اجازه داده نمیشه؟ مثلا در غرب کابل اگر ببینیم، اونجا تدابیر امنیتی در این سطح است یا اونجا کمتر است، یا مثلا در شمال کابل و یا در مناطق جنوبی کابل چطور است؟
نه، در اون جای تقریبا جایی که از محل برگزاری کنفرانس کمی دورتر واقع شده، تدابیر البته به شکل روزهای عادی است، همو کنترل افراد و کنترل وسایل صورت میگیره، ولی محلی که نزدیکتر است به محل برگزاری کنفرانس کابل هم مشخصا سرکایی که منتهی است به سرک میدان هوایی، مثلا سرک 40 متره، سرک که به طرف میکرویان ها، از سرکی که مثلا طرف قلعه وکیل و قلعه خیاط و قسمت ها، سرکی که مثلا از میکرویان ها و ششترک اینجا، سرکی که از استقامت کتابخانه آمه به طرف وزارت خارجه همه، اینا سرک هاییست که به کلیل استقامت قطع است و برای کسی اجازه نمیتن. ولی یک به شما معلوم است که کابل محدود سرک هایی در آقای نعیمی و رفت آمد موتران مندتا از همین جاده ها است که اونا میخواین به شکل خود به مجایی که آرزو دارن برسانند، مخصوصا کسایی که مریض مریض دار هستن.
ډیر زیات مننه حمید پجمان د ازادي رادیو خبريالو چې د کابل خار د وضعیت او نن ورځ دغه تدنیول شو تدابیر او دغه راز دغه تدابیر له عمله خلکو ته د ورپی خوستونزو په اړه کې معلومات راکول. د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه د افغانستان خلک څه نظر لري، څه امیدونه او څه هیله لري؟ راځي چې په دې لړ کې د خوست د خلکو نظریات وورو.
ستاسو له پیغامونو نه
نجیب الله خیل د خوست ټولنیز مرکز مسؤولی، د کابل کنفرانس په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان لپاره ډیر با اهمیت دی، ځکه په تیر وخت کې افغانستان په دې اندازه باندې چې په هغه کې د سربیختو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران همداشان د 15 او یا نړیوالو مؤسساتو استازي دی، په هغه کې برخه واخلي د ملګرو ملتونو سرمنشي دی، په هغه کې وي د امریکا، برتانیا، همداشان د روسیې د بهرنیو چارو وزیران دی، هغه تراشي د دې ساره نه دی لیدل شوی. غده لندن د کنفرانس موضوع تر سو هغه تصمیمونه چلته نیول شي او هغه پریکړه چلته شوی څومره عملی جامعه غوسته او څومره تحقق مونډله دغه ارزونه بکیږي. بلې و اومي خبره چې افغانستان خلکو لپاره به ارزښت ده، هغه داده چې دا په یو شکل باندې افغانستان خلکو ته انګیزه ورکول کیږي چې ستاسو دولت مستقل ده. همداشان اوس نړیوال ټولنه دا درک کړی ده چې د افغانستان موضوع یو بین الافغانی موضوع ده او جګړه د افغانستان معزله وروستي حل نه ده.
حمید خوست اوسیدون که دغه کنفرانسونه کوم چې جوړیږي پخوا هم جوړ شوی دی، لکه د لندن کنفرانس چې پایلې تر اوسه نه دي معلومه او تقریبا بی پایلې وو او د خلکو یلې زیاتې به خو مګر هیڅ ونه شول. دغه کنفرانس به هم داسې بی هیلې بی پایلې تیر شي. علت دا ده چې په اداره کې مالی فساد، اداري فساد، هر ډول شخصي ګټې دي، دا سونز دي چې د دولت او خلکو ترمنځ واټن زیات دی.
نوم می وکیل ده په افغانستان کې ډېر ستونزې دي، لکه اداري فساد او بی امنیتی او داسې نور مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. هو هیله او تمام داده ترینه چې خدای دې وګړي چې دغه کنفرانس په ښه فضا کې تمام شي.
نظریات تعداد از باشنده های ولایت خوست و انتظارهای از اونا را در مورد کنفرانس کابل شنیدید. البته نظریات تعداد دیگر هم از مردم افغانستان را از ولایات مختلف و همچنان از پایتخت برایتان داریم. یادآور میشم که برنامه اختصاصی ما تا ساعت 10 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. یک برنامه اختصاصی دیگر هم داریم که از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر به وقت کابل برگزار خواهد شد. البته او هم در مورد کنفرانس کابل متمرکز خواهد بود. درست 21 دقیقه به آغاز کنفرانس کابل باقی مانده.
گام به گام با کنفرانس کابل از رادیو آزادی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لوی دیس خبري آژانسونه وایي چې د کابل په نن ورځ په کانفرنس کې به افغانستان سره د مرستو د مسئلې سربیره افغان ځواکونو ته تر 2014 میلادي کال پورې د امنیت ساتلو پر مسئلې هم خبري وشي. او ځینې آژانسونه د ځینو ډیپلوماټانو په حواله چې نومونه نه دي ذکر شوي وایي چې په دې کانفرنس کې به دغه راس د نړیوالو ځواکونو له افغانستان څخه د نړیوالو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره هم په نیټې هم خبري وشي. دا چې په دې کانفرنس کې به پر دغو موضوعاتو څه خبرې کیږي څه پریکړې به کیږي له ازادي راډیو څخه د نن ورځې په خبرونو کې تاسو مه هیروئ. دا چې د افغانستان د ولسمشر سره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کتنه کړي او نوموړي په نن ورځې کانفرنس کې ګډون هم کوي، دغه کتنې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان دولت چې په کومو برخو کې دغه کانفرنس نه هیلري جاوید نعیمی تاسو ته مطلب برابر کړي.
بله، هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا که به کابل رسیده با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. خانم کلینتون نخست در دیدار با آقای کرزی به خاطر توافقنامه اخیر تجارتی و ترانزیتی با پاکستان به کرزی مبارک باد گفت. کلینتون همچنان با جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو ملاقات کرد. هیلری کلینتون در جریان سفر به کابل گفت که آمادگی‌های زیاد از سوی افغان‌ها گرفته شده و اونا تیم خوبی دارند که بالای این کنفرانس کار کنند و اقدام نشان دهنده اقدامات اساسی رهبری افغانستان است. کنفرانس کابل امروز با تدابیر خاص امنیتی برگزار خواهد شد، البته به هدف تامین صلح در آینده انکشاف برای افغانستان، همچنان تعهدات بین المللی در قبال کشور. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا همچنان پیش از برگزاری کنفرانس گفت که اونا برای اقدامات در این کنفرانس تقاضا کردند و همچنان نیاز است تا کارهای زیاد را انجام بدن. وزیر خارجه امریکا به این هم اشاره کرد، تمامی کسانی که در این کنفرانس شرکت میکنند باید در مبارزه با فساد در افغانستان نقش داشته باشند. از جانب دیگر هیلری کلینتون گفته که از دوستان امریکایی قویان میخواهم تا برای تامین صلح در افغانستان باز هم تلاش کنند، البته نه با زور فشار و سلاح بلکه با راههای سیاسی. البته حکومت افغانستان هم انتظارهای زیاد دارد، چنانچه اشرف غنی احمدزی که سازماندهی کنفرانس را به عهده داره بر رسانه‌ها گفته که کنفرانس کابل دو هدف عمده و اساسی داره: یکی خواسته که نشان دهنده سیاست افغان‌ها باشه و دوم به اجرا گذاشتن تمامی برنامه و اقدام بر اونها. اما در مجموع حکومت افغانستان طرح برای کنفرانس را بیشتر کمک ها از طریق حکومت کشور مصرف شود. البته این نخستین بار است که افغانستان میزبان چنین کنفرانس است و در او به تعداد مقامات خارجی شرکت میکنند.
جاوید نعیمی لیکه څرنګه چې تاسو ویلې چې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا خلیل کرزی سره هم کتنه کړې ده او د کابل کانفرنس په اړه څرګندونې کړې دي. دغه راز د افغان مقاماتو څرګندونو مهم اوریدونکو خبر کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ویلي چې پر جمهور رئیس کرزی فشار راوستي څو د ادارې د خکولو په ځانګړي ډول اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې هڅې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همداراز ویلي چې نړیواله ټولنه له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د خبرو ملاتړ کوي خو خپل شرطونه لري. د افغانستان د اساسي قانون منلو او لال قاعده سره د روابطو پرې کولو ته په اشاره کې ویلي دي چې له مخالفانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وشي او نړیوال په دې برخه کې یوازې همکاري ته تیار دي. بان کی مون له فرانس پریس اژانس سره په دې ځانګړي خبرو کې د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د هغو رهبرانو د نومونو د لرې کولو په اړه چې لال قاعده سره ارتباط نه لري ویلي چې دا خپله یو هر اړخیز ستراتیژي ته اړتیا لري چې دوی به پرې بحث وکړي.
بله، بان کی مون همچنان در ادامه مصاحبه گفته که جامعه بین المللی پلان رئیس جمهور کرزی را به خاطر مذاکره با طالبان میانه رو تایید کرده و گفته که پروسه مصالحه و آشتی ملی باید توسط افغان ها رهبری شود و سازمان ملل و جامعه بین المللی به همکاری در این زمینه متحد است. با اینکه مقامات و رهبران کشورهای مختلف جهان انتظارهای زیاد از کنفرانس امروز دارند، اما استراتژی کسای حکومت افغانستان اکنون بالای میزها گذاشته شده، تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی در تمامی 34 ولایت افغانستان و نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی. سی تاریخ 3 سال بعد از زمان است که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا او را بر آغاز مشروط نیروهای این کشور از افغانستان مطرح کرده. البته همین موضوع در کنفرانس امروز کابل هم مطرح خواهد بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که امی موضوع برای رئیس جمهور کرزی فرصت خواهد داد تا نشان بدهد که حکومت او میتواند تا پیشرفت های در امور انکشاف و اداره کشور خود داشته. برخی منابع پیش بینی میکنند که سخنرانی امروز رئیس جمهور کرزی در کنفرانس کابل نهایت با اهمیت خواهد بود، همچنان کشورهای کمک دهنده بر افغانستان تلاش خواهند کرد تا این کنفرانس راه حل برای تمامی بحرانهای کشور داشته باشد.
دیوالیانو دا کور دینن کو نام دی چه دی جانان وطن وارم سلام دی خاور دیوالیانو دا کور دینن کو نام دی چه دی جانان وطن وارم سلام دی کلی گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کلی گلستانا زار شما زار گران افغانستان زار شما زار شوم له هلمند زما دی مینه ژوند بلخ او قندهار تو خایس بتا تمام دی گله گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار گله گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار زرغون شویز مکه دیمالدارو وخ هزار جد ده زد پزه غراده یو خاک غزنی ده بلهی رات منار جام ده خلی گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار خلی گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار د زابل هوا بیاد سر پل هوا وقت بزکشیده بکن دوست جو جوان میتامه گله گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار گله گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار خاور دیوالیانو دم کرده ننگو نام ده دے جانان وطن وارم سلام دے خاور دے والیان دا کور دے ننگ و نام دے چھد جانان وطن وارم سلام دے گلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار گلے گلستانا
آهنگ بود با آواز فرهاد غفور. رضوان مراد، این آهنگ شما انتخاب کرده بودین یا همکار تکنیک طاهر روشان؟
ز فکر کوم چې د نن ورځ په مناسبت چې د افغانستان خلک یو څه هیله لري، دا سندره زما طاهر او د ټولو اوریدونکو په خوښه.
بله، آهنگ زیبایی بود. کنفرانس کابل تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. تلاش میکنیم تا آخرین جزئیات را در مورد کنفرانس براتون بگویم. تدابیر شدید امنیتی در کابل اتخاذ شده و انتظار میره که در این کنفرانس 40 تن از وزرای خارجه کشورهای مختلف و نمایندگان 70 تن از مؤسسات بین المللی شرکت کنند. اما در گزارش‌های قبلی شنیدیم که تدابیر امنیتی مشکلات را برای برخی از مردم خصوصا در نواحی مزدحم شهر به شمول ناحیه نوم ایجاد کرده. امیرکن برشنا نظری را از کابل با خود داریم در تماس مستقیم تلفنی. آقای نظری سلام، خودت در کجا هستی همین حال و وضعیت امنیتی در اونجا چطور است؟
با سلام و خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو، من همین لحظه در نزدیکی های منطقه شهر نو کابل هستم. خب گرچه وضعیت امنیتی خوب است، تدابیر امنیتی اتخاذ شده، اما بر صورت مامورین امنیتی پلیس در برخی مواقع به جایی که به اصطلاح سهولت های را ایجاد بکنند بر مردم، خودشان مشکل آفریدن در بسیاری از مواقع و حتی برخورد برخی از قمندان های پلیس در کابل و مسئولین امنیتی بسیار عقده‌مندانه است در برابر مردم و حتی در برابر خبرنگارا. بر صورت وضعیت امنیتی تاکنون بهتر است و در این حال گزارش های هم وجود داره که در نتیجه انفجار یک سرگلوله در منطقه خیرخانه کابل، در نزدیکی منطقه خیرخانه کابل، حداقل 3 نفر از افراد صبح امروز جراحت برداشتن. خب هر صورت با هم که پلیس این موضوع را تایید کرده، اما گفته که سرگلوله بوده که از زمان جنگ باقی مانده. در سایر نقاط شهر هم وضعیت امنیتی بهتر است و نیروهای امنیتی تانستن امنیت تامین بکنند. گرچه شب گذشته صدای انفجار شنیده شد در نزدیکی میدان هوایی کابل، اما با آنکه طالبان ادعا کردند که راکت فایر کردند بالای کابل، تا حال در مورد تلفات و خسارات ناشی از این راکت ها هم گزارش در دست نیست.
با تشکر فراوان، در برنامه های بعدی هم از شما خواهیم پرسید. برشنا نظری از کابل با ما بود.
ډیر قدرمن اوریدونکو او د ازادي رادیو هغه اوریدونکو چې دا اوس مو ازادي رادیو اوریدل پیل کړی دی، او ځل بیا تاسو ته یادونه کوم چې نن په کابل کې د افغانستان راتلونکو په اړه مهم ستر نړیوال کانفرنس جوړیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان د ګاونډو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، د غراس لسګون لوړدبا نړیوال استازی او چارواکی په دې کانفرنس کې ګډون کوي. افغان چارواکی وایي چې تمه ده د 9 بجو شاوخوا د کانفرنس د ولسمشر کرزی په وینا پیل شي. ازادي رادیو څخه د کانفرنس په اړه تاسو د نن ورځ په خبرونو کې تازه او رسمي رپورټونه اوریدلای شئ. اوس هم سالم احمد سالی څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روانو حالاتو سره ډول تبصرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسنۍ په خپل وروستۍ غنی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي معاملې په اړه لیکنه خبره کړې. په یو برخه کې راغلي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري د ستونزو په ګالولو سره افغانستان او پاکستان اړ کړل د دوه اړخیزو همکاریو لپاره د پام وړ اقدامات وکړي. د ورسپانې د لیکنې پر اساس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي تړون چې لمخې به یې دواړه هیوادونه کولی سي خپل تجارتي مالونه د خپلو خاورو له لارې نورو هیوادونو ته انتقال کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو محسوس اقدام دی. د دې تړون په اړه بحث کلونه مخکې پیل شوی و. افغان ولسمشر حمید کرزی او د هغه پاکستانی ساری آصف علي زرداری کال مخکې د امریکا له ولسمشر سره لاوس کړی و چې د 2009 میلادي کال تر پایه پورې به دغه تړون لاسلیک کړي. تیره اونۍ د دواړو هیوادونو د چارواکو په خبرو کې امریکایي مامورینو له دې پروسې سره مرسته وکړه. د یکشنبه په شپه پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له سفارت څو ساعته وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ دغه تړون لاسلیک شو. ورسپانې زیاتوي سوداګري او د مرستو توافقات د امریکا د وسنی ادارې د هڅو یو برخه ده چې له دې لارې د افغانستان لپاره د اوباما په ستراتیژۍ کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته سي. امریکایي چارواکو هیله ښولې چې په پاکستان کې اوږدمهاله پانګونه او دې هیواد ته په پرله پسې ډول د امریکایي چارواکو ورتګ پاکستان دې ته هڅوي چې د امریکا له ګټو سره خپلې ګټې وتړي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په دوام زیاتوي شای امریکا به د پاکستان له پاو څخه وغوړی د طالبانو د ډلو په وړاندې خپل جنگي اقدامات زیات کړي. ویل کیږي دغه وسلول په افغانستان کې د خپل جګړو لپاره له پاکستانه د یو عمده مرکز په توګه استفاده کوي. د واشنگتن پوسټ په باور دا قانی شبکه هم یو له دغه ډلو ده چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې فعال ده. د کوټي شورا د طالبانو بل ډله ده چې د بلوچستان ایالت په جنوب کې فعالیت لري. د ورسپنې په لیکنې کې راغلي په تاریخي لحاظ دواړه ډلې د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره نږدې اړیکې لري. بلو رسپانی لاس انجلس ټایمز په خپل یو تحلیلي مقاله کې د افغانستان روان وضعیت د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس ماموریت ته کتنه کړې. رسپانی لیکلي افغانستان ته د وسلو ورکول تل له خطره ډک اقدام و، خو په کلیو کې د افغان دفاعي ځواک مصالح کول یا په ساده ژبه په کلیو کې د ملیشو مصالح کول د طالبانو په وړاندې د جګړې په برخه کې د جنرال ډیوډ پټرایس د ستراتیژۍ مرکزی ټکی دی. لاس انجلس ټایمز یاتوی جنرال ډیوډ پټرایس اساسا غواړي د وسلوولو په وړاندې هغه ستراتیژي چې په عراق کې برابر کړې و په افغانستان کې هم عملي کړي. په عراق کې دغه عملي سوي تګلاره داسې ده چې د ورسپنې په باور نموړی وتوانید په بریالي ډول عرب سنی جنگیالي د دولت په چوکاټ کې د کوچنیو دفاعي ځواکونو غونډې یو ځای کړي. ورسپنې بیا دا نظر لري چې د عراق تګلاره به په افغانستان کې کار ور نه کړي. سترو بهرنۍ قدرتونو هڅه وکړه چې په افغانستان کې وسلول ډلې کابو کړي خو ناکام شول. د لاس انجلس ټایمز په لیکنې کې راغلي امریکایان تل په دې تورنیږي چې کمزوري حافظه لري. افغانان تل د هغو ملیشو یادونه کوي چې د پخواني شوروي په وخت کې استخدام شوي وو. د روسانو تر وتلو وروسته په نویمه لسیزه کې دغه ډلې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په واشنه ډول د یو بل په وړاندې وجنګېدې. د طالب نظام تر ړنګېدو وروسته نړیوالې ټولنې هڅه وکړه دغه ملیشي بې وسلې کړي. ورسپانې د یو افغان چارواکي له قوله لیکلي دا به د پولیسو کوچني دفاعي واحدونه وي نه ملیشي. ملیشو ته ځای نسته. دغه افغان چارواکي ویلي دغه وړې ډلې که هر څه زده کوي زده دې کړي. افغانستان یو قبایلي هیواد دی، باید وویل سي چې د خلکو مصالح کول که په هر نوم وي د اټکل خلاف ناوړه عواقب لري.
انتظارهای شما از کنفرانس کابل چیست؟
ای کاش این کنفرانس پول به اختیار دولت افغانستان قرار بگیره.
فدای چرب نرم میتن اگر صحیح شو خوب بهتر.
گام به گام از رادیو آزادی.
بله، در هر گام تازه ترین ها درباره کنفرانس کابل را از رادیو آزادی شنیده میتونین و همچنان اگر به صفحه اینترنتی ما مراجعه کنین تمامی مطالب تازه در مورد کنفرانس کابل وجود داره. آدرس ما sazadiradio.com. و حالا بشنویم از تعداد از باشنده های ولایت هرات که درباره کنفرانس کابل چی اظهارات و چی انتظارهایی دارن.
اسم اسد افغان است، تخلص من افغان است و از پنجه زرد پنتون ایراد فارغ شدیم. به خاطر آوردن صلح و به خاطر از بین بردن بیکاری و به خاطر محو کردن فقر که مردم در فقر زندگی میکنن کوشش و سعی تلاش زیاد نمایند و اگر مذاکره امرای طالبا قرار است بشوند، اگر با سم دادن طالبا به دولت اونا خوشحال میشن و صلح میارند، بازم ما حاضریم که حمایت خود از این کنفرانس اعلان کنیم. از همه طالبایی که اونا میخواین واقعا به افغانستان خدمت کنن و واقعا میخواین در فضای یک صلح زندگی کنن، از اونا هم خواهش ما همی است که با ما بپیونده و با صلح بپیوندن تا ما بتونیم همه افغانه ها به شکل سید رو تسهیل کنیم و بتونیم از زندگی خوب برمند شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اسمم قاری جلیل احمد، سنف 14 دارالعلوم عالی فخرالمدارس فارغ شدم و فعلا سرمعلم لیسه علم دین هستم. فساد اداری دیگه در افغانستان به خصوص در هرات که ما در هرات زندگی میکنیم به اوج خود رسیده است. از هر ترتیبی که میشه، یا اینکه افراد صالح را بفرستن به ادارات، یا اینکه انسانهای شایسته را در رأس قرار بدن تا اینکه این فساد از بین بره، و یا اینکه کسانی که حداقل دانش حقوقی داشته باشند، کسانی که از خدا بترسن، کسانی که تن فروش نباشن، انمی کسار ان شاء الله از نظر ما گمان میکنم که امیدوار هستم ان شاء الله که در این پروسه باز به با امید خدا کوشش کنن از هر ترتیبی که میشه ان شاء الله این فساد اداری از بین ببره.
ایدریس کاویش رو میگه چندان باور ندارم. با آن هم میتونم شخص خود میگم که هر آن مصلحتی که صورت میگیره در تمام عرصه، چی در کنار آمدن به طالبا، گروه طالبا و مخالفین دولت باشه و چی در دیگر عرصه، هر مصلحت و ائتلافی که صورت میگیره که به منافع ملی باشه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل د نن ورځې د نړیوال کانفرنس په اړه مو د هرات د خلکو غږونه او نظریات واورېدل. د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوالې ټولنې د افغانستان لانجې ته هغسې اهمیت نه دی ورکړی چې باید ورکړ شي. ده وویل چې نړیوال به د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، خو تر ډیرو کلونو پورې به د افغانستان د ملي ځواکونو ملاتړ ته هم دوام ورکړي. په دې اړه رپورټ په راتلونکو خپرونو کې مه هېروئ. د ازادي راډیو په نن ورځې په خپرونو کې تاسې د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه شیبه په شیبه تازه معلومات اورېدلی شئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.